السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې ماشامنۍ خبري مجله پیل سوه. په راپورونو کې اورئ چې د 15 وزارتونو مسؤلانو نن په 1415 لمریز کال کې د خپلو کړیو کارونو راپور او د راتلونکي کال پلانونه ولسي جرګې ته تشریح کړل. په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ډیورنډ کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بیدونکو اوبو پر سر بس د افغانانو بشري حق دی. په روزګان کې 300 بې ځایه سوي کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوه. او د تونس چارواکي وایي په برلین کې د رواني اونۍ د تروریستي پېښې د مشکوک عامل انیس امیری وراره له دوو نورو کسانو سره ونیول سو. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ډیورنډ کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی. ښاغلی کرزی نن د افغانستان نوین څیړنیز او مطالعاتي مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو او اوبو په اړه څیړنه کې وویل له پاکستان غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو دریځ درک کړي.
او زمرد پاکستان ورور حکومت چې پېږیږي زموږ څخه حاله بدی دا یو انساني حق دی زموږ او مجبور وای پالو.
شغل کرزی هم درنګ ویل چې د هیواد دننه د اوبو څخه د ګټه اخیستنې په اړه هم باید ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره هوکړه ولري. په ورته وخت کې د افغانستان نوین په نوم د دغه څیړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد ویل چې د هیواد ستونزو ته په کتو اړین ده چې د افغانستان اصلي پولې او د اوبو حق په دقیق ډول معلوم سي. پخوانی طالب چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف وایي له ډېر پخوا راهیسې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ و. ښاغلی ضعیف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ګواښونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د افغان حکومت امنیتي ادارو څېړنو ته په تمه دی تر څو د ده په کور وروستۍ حمله معلومه کړي.
نو داسې یو متخص جهت نشم په ګوته کولی، خو البته په میسج او ایمیل او په دې شیانو باندې خو کله کله شیان رسیږي، خو هغه جهت ما ته نه معلوم چې دا د چا نه خوای.
په ورته وخت کې امنیتي چارواکو ویلي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د حمله تېر ماښام د کابل بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې سوې ده. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاتې سوی و، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په روزګان کې 400 بې ځایه سوي کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوه. د روزګان والی محمد نذیر خروټی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نغدي مرستې له هغو کورنیو سره کېږي چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو کډه سوي دي.
اغه ممکن هدا پورې چې موږ خپل کوشش کړی دی، دغه ټولې ادارې دي، تاسې میډیا دی، موږ هرې کومکي هغه ته تاسې د میډیا په حضور کې د ټولو ولسونو او هغه سروې ټیمونه چې دلته موظف سوي دي، دغه موسسات چې اوس موږ مرسته کوو په دې کې موږ هیڅ تداخل نه دی کړی.
ویل کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې لخوا له هرې کورنۍ سره $100 مرسته سوې ده. په ورته وخت کې د روزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي له دغو مرستو څخه خوښ دي، خو له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په 8 ولایتونو کې 9 پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 10 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اوسم څو نړیوال خبرونه. د تونس چارواکي وایي په برلین کې د رواني اونۍ د تروریستي پېښې د مشکوک عامل انیس امیری وراره او د همدې افراطي شبکې پورې اړوند دوه نور مشکوک کسان نیولي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه درې مشکوک کسان د یو تروریستي مرکز غړي بلل کېږي چې انیس امیری اړیکه ورسره درلوده. دغه وزارت وایي امیری خپل 13 کلن وراره ته پیسې استولې وې چې په اروپا کې له ده سره یو ځای سي. په اعلامیې کې راغلي چې دا کسان پرون نیول سوی دی. پر 23 کلن امیری تور دی چې د دسمبر پر 9 نیټه د جرمنی په برلین ښار کې د کرسمس په وګړګونو بازار کې خلک په لارې موټر وهلي، 12 تنه وژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. پولیس وایي په دغه لارې کې د امیری د ګوتې نښې موندل سوی دي او په ټوله اروپا کې د هغه تعقیب پیل کړ، خو تېره ورځ د ایټالیا د چارواکو په خبرو نوموړی په ایټالیا کې د پولیسو په ټزو ووژل سو. د هغه لیبیایي الوتکې مسافرین چې د الوتنې مسیر مالټا ته بدل کړای سوی و نن سهار د خپل کورونو په لور روان سوه. د مالټا د کورنیو چار وزیر کارمیلو ابیلا دا خبره کړې ده. بلخوا د مالټا د صدراعظم د دفتر رئیس کیت شیمبری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د برانتنیونی پیښه نوره ختمه سوه او مسافرین روغ رمټ د طرابلس په لور روان سول. دوه لیبیایي تښتونکو پرون د دغې الوتکې د مسیر په بدلولو سره په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې او هم یې د مالټا د چارواکو په خبره د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي په درناوي د یوه نوي سیاسي ګوند جوړېدل غوښتل. له تښتونکو سره د پولیسو د مقابلې پرته دا پېښه ختمه سوه او 112 مسافر خوشې سول. او امریکایي چارواکو د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړ، خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتۍ پر وخت په ځان پام وکړي. د خبرونو پای
ماشامنی خبری مجله اوري. نن د څو وزارتونو مسؤلانو په 1395 لمریز کال کې د خپلو کړیو کارونو راپور او د راتلونکي کال پلانونه ولسي جرګې ته تشریح کړل. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي ډیورنډ کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی.
موږ دا غواړو چې زموږ بوجه خدای تعالی را ډېرې کړي، زموږ همسایګان ته ډېر ولاړ شي. موږ دا هم غواړو چې زموږ همسایګان زموږ سره پوه شي چې موږ هم ملت یو، انسانان یو.
دا هم اوري چې په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات و.
توقع د حکومت نه دارک د افغانستان د خبریالانو لپاره یو ځانګړی بنسټ، امنیتي بنسټ باید مسؤلیت په غاړه واخلي چې دوی مسؤلیت خوندي وساتي.
دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي د هلمند د مارجې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه وسلولو ته تسلیم سوي. کارپوهان د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او هغې هیواد ته د وفادارو کسانو کار ګڼي. خپله ښاغلی ضعیف مپوښتلی
داسې څوک نشم مشخص کولی چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دپاره وکړي.
په اروزګان کې پر بېځایه سوو کورنیو مرستې وویشل سوې، دوی غوښتنې هم لري.
دولت څه دا غواړو په کټ امنیت راته راولي، موږ کورونه دې خلاص کړي او موږ منطقه دې آزاد کړي چې خپلو کورو ته خپلو منطقې ته ولاړ.
تر شپږ نیمه بجو نور مسایل هم څېړو. نن د څو وزارتونو مسؤلانو په 1395 لمریز کال کې د خپلو کړیو کارونو راپور او د راتلونکي کال پلانونه ولسي جرګې ته تشریح کړل. واصل وصال د غونډې ته ورغلی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د وزارتونو د کلنیو راپورونو د استماع په لړ کې ولسي جرګې د مالی، اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو وزیران او د بهرنیو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو موینان د خپلو یو کلنو فعالیتونو د وړاندې کولو لپاره غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دغه ناسته کې د عوایدو ډیروالی، په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل، د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کول او د 1395 کال د بودیجې مصرف د حکومت د مهمو لاسته راوړنو په توګه یاد کړل.
مصرف
بودجه عادی و انکشافی بودجه مصرف په 1395 مریض کال کې سلور اویا فیصد، یعنی 305.3 میلیارد افغانۍ تر رسیدل چې د تیر مالی کار په پلتره 25 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. خغلی حکیمی د اقتصادي پروژو او په دولتداري کې د اسانو خدماتو وړاندې کولو لپاره د ملي مشارکت د عامه او خصوصي پروګرامونو د قانون نهایي کېدل د مالی وزارت هڅې وبللې. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغانستان د بهرني سیاست پراخول، د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړول او د مهمو ملي او نړیوالو ناستو تنظیمول په 1395 مریز کال کې د دغه وزارت له مهمو فعالیتونو څخه یاد کړل. خغلی اندیشه د 1395 مریز کال لپاره خپل پلانونه داسې بیان کړل. په پام کې ده چې په 1395 مریز کال کې د خلیج په حوزه کې په شاوخوا 650,000 افغان مهاجرینو تذکری او پاسپورټونه وویشل شي. د 25 بهرنیو سیاسي او قونسلي ولایتي نمایندګۍ ارزونه او پلټنه، د 4.5 میلیون نویو پاسپورټونو چاپ او د ایران د شیراز په حیدرآباد او د پاکستان په لاهور کې د قونسلګریو پرانستل شامل دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر د فساد په برخه کې مبارزه او د مهم مهمو پروګرامونو د طرحو جوړول په ځنګړی توګه د غیر دولتي مؤسساتو ارزونه د دغه وزارت د لاسترولونو په توګه یاد کړل. خغلی عبدالستار مراد ټینګار وکړ چې د انکشافي پروژو د مشخص کولو لپاره به یو نوی پروګرام پیل کړي چې له مخې به د انکشافي پروژو په اړه معلومات وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې په پروژو کې د فساد په اړه تل انتقادونه شوي او وکیلانو په خپلو اکثرو ناستو کې په پروژو کې د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا هم په 1995 کال کې د دغه وزارت د طرحو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل او د دغه وزارت په چوکاټ کې د ظرفیتونو لوړول، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ وزارت په چوکاټ کې د ایسای ادارې ځایول خپلې مهمې لاسته راوړنې وګڼلې. خو افغان کارپوهان د وزیرانو لخوا د داشن راپورونه وړاندې کول نمایشي ګڼي او وایي چې ولسته هیڅ ګټه نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی او په کار نه ده چې کوم هیواد ورڅخه خفه سي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د هیواد د پولو په تیره بیا د ډیورین کرښې او اوبو څخه افغانانو ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې دي. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته وویل په دې اړه بحث د افغانانو انساني حق دی او په اړه یې څېړنې د وخت اړتیا ده. ښاغلي کرزی د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو او اوبو په اړه څېړنې کوي وویل له پاکستانه غواړي چې د ډیورین کرښې په اړه د افغانانو دریز درک کړي.
زموږ کې خط تحمیل شو په افغانستان، پاکستان وجود نداشت. یعنی باز حکومت پاکستان در مورد
هغه وخت چې پر افغانستان دا کرخه تحمیل شو پاکستان موجود نه و. نو په دې برخه کې د پاکستان له حکومت څخه ګیره نه لرو، ولې د انګلیس حکومت د ځایناستي په حیث له هغوی غواړو دا موضوع چې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې درک کړي. دا د پاکستان سره د دښمنۍ په معنی نه ده. هیله لرو چې پاکستان په دې پوه شي چې ډیورن کرخه په افغانانو او د دوی په ځمکه د انګلیس لخوا په زور تحمیل شوې او د سیمې خلک سره بیل کړي دي.
ښاغلي کرزی زیاته کړه چې په هیواد کې د نننه لوبو څخه د استفادې د څرنګوالي په اړه هم باید ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره تفاهم ولري او پوه شي چې افغانان د یو ملت په حیث د پرمختګ حق لري. د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز چې نوی په کار پیل وکړ، هدف یې د منطقي او معقول څېړنیز سیستم له لارې د بیلابیلو ارګانونو سره د هیواد د سرحدونو او اوبو ستونزو لپاره د حل لارو موندل او په اړه یې عامه پوهاوی ډېرول دي. افغان چارواکو هم له دې وړاندې په دې اړه ویلي چې په ډیورین کرخه باندې بحث د حکومت نه بلکې د ملت صلاحیت دی او د شته پولو ټینګه ساتنه کوي. د اوبو په اړه بیا جمهور رئیس غنی په هیواد کې دننه د څه باندې شلو بندونو د جوړېدو ویلي او ټینګار یې کړی چې ګاونډیو هیوادونو ته به د هیواد اوبه نورې هسې بې ارزښته تویی نه شي. د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد وایي چې د افغانستان د 6.5 کیلومترو پولو څخه پرته نورې پخوانیو استعماري هیوادونو ټاکلي او د هیواد 850 میلیارد متر مکعب اوبو په وړیا ډول ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. ښاغلی عبدالله وایي چې که د ګاونډیو هیوادونو سره د پولو او اوبو موضوعات حل نشي، افغانستان به کله هم له اوسني وضعیت ونه وځي.
اگر ما مشکل سرحدات او آبهای خود با ایران و پاکستان و
که موږ له ایران، پاکستان او نورو ګاونډیو سره د پولو او اوبو ستونزې حل نکړو، په همدې وضعیت کې هم داسې پاتې کیږو. نو ځکه زموږ هیله ده چې د دې موضوعاتو د دایمي حل لپاره کار وشي او دا موضوع په نړیوالو کنفرانسونو کې هم یاد شي.
هغه وایي چې که ګاونډیو هیوادونو ته بهیدونکي اوبو د اوسنیو قوانینو له مخې حساب شي، افغانستان هر کال له پاکستان او ایران څخه تر 100 میلیارد ډالرو زیات عاید ترلاسه کولی شي. له دې سره د دغو ادعاو یو ملاتړی او د افغان ملت ګوند مشر ستانګل شیرزاد وایي چې په هیواد کې د شته ستونزو په تیره بیا د سرحدي شخړو او اوبو د مدیریت لپاره د روڼ اندو او پوهانو راټولول ځکه هم اړین دي چې دا وخت هیواد له مهمو پړاوونو تیریږي.
د دفاع وزارت هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګواکې د هلمند د مرجې ولسوالۍ امنیتي پوستې له تجهیزاتو سره وسلوالو طالبانو ته پرېښول سوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش مرزی احمدزی ته په مرکه کې وویل
اوس مونږ په مرجې کې یو، هلته زمونږ عملیات زمونږ په مقابل کې شروع ده او زمونږ عملیات په دې سال اسراونه اوس هم ادامه لري. تاسو بهتره پوهیږئ چې په افغانستان کې ځینې رسانو یو شی نه بل شی غواړي چې یو سلسله مسایل رامنځته کړي چې د خلکو د رواني امنیت خراب کړي. اما زه تاسو ته په جوت توګه او په اطمینان باندې وایم چې موږ په هلمند کې یو. اوس هم په هلمند کې دری عملیات په مارجه کې لشکرګاه کې او په سنگین کې روانه ده او موږ هلته په ډیر ښه توګه خپل خلکو سره په ډیر هماهنګي همغږي باندې خپل وظایف سرته رسوو.
بله راتمنش صاحب، دغه موضوع خو تاسو لکه څنګه چې تایید نکړه، داسې رسنۍ ته ځینې سندونه هم په لاس ورغلي دي چې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې ځینې پوستې له تجهیزاتو، وسایلو سره، لوجستیکي موادو سره په بشپړه توګه د وسلوالو په کنټرول کې دي.
قانونا د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د افغانستان د امنیتي شورا وظیفه لري چې داسې مسایل امر ورکي یا یو ولسوالۍ رامنځته شي یا یو ولسوالۍ تخلیه شي. اما تر اوسه داسې اسناد په وزارت دفاع کې او بشپړه شورا امنیت ملي کې نشته. دا فقط یوازې او یوازې هغه څه یو مکتوبونه دي چې دا خلک خپل په خپل منځ کې جوړ کړي او رسانو ته خبري. نو د وزارت دفاع او ستر درستی په اړه د تاسو ته په جوته توګه او په اطمینان باندې وایم چې دلته هیڅ دغه څه یو تصمیم نشته، دغه موضوع لريخې نه.
بله راتمنه سپ دغه سي مسائل په وړاندې او رسنۍ په وړاندې تاسو تر اوسه اقدام کړی که خیر؟
نو اوس دا موضوع شروع ده، اوس سره به خبرې وکړو چې دا ولې او د کوم هغه نه دا سرچینه اخیسته چې دوی خلکو ته هغه مشکلات ورته د امنیت رواني خرابېدو په لاره کې دي دوی دا قسم مسائل خبري.
تاسو ویل کیږي چې د هلمند دیشو، باغران، موساقلا، نوزاد او ځینې نوري ولسوالۍ هم په بشپړ توګه د طالبانو په کنټرول کې دي، دغه موضوع تاسو ته ایدوي که خیر؟
نو هلته هم د مونږ عملیات روانه ده، اشپری عملیات او د کوماندیانو د لترفنه مونږ وکولای شو چې هلته د دشمن ځینې ځالې او د دوی زندانونه خراب کړو او د افغانستان خلکو بیچاره خلکو چې هلته په زندان کې اچول لیو مو دوی ته کومک ورسول او د دوی د زندان دوی خلاص کړ. اوس دا سی وای باغران او نوزاد مستقلت د دشمن پلاس کړي، دا دروازه دی، مونږ همیشه حالت عملیات لرو.
د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمن شو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امنیتی کارپوهند ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او هغه هیواد ته د وفادارو کسانو کار ګڼي. تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
یو شمیر سیاسي او امنیتی کارپوهان پاکستان او په هغه هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسؤل ګڼي، وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وې چې تر ډېره یې د سولې دالی شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې د په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې، ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کنفرانسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده.
وابسته به خود علی عبدالسلام ضعیف.
بل افغان کارپو احمد سیدی هم وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې ښکارندویي کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډاره چوونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي، له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرام یو په کمرین نومې سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ښاغلي ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپل ضعیف دا وخت په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کېږي، ولې نه پوهېږي چې دا د چا کار دی.
ولانو زخو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او د سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم یو نه د حکومت سره کار کوم نه د یو بل جهاد سره کار کوم یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت نه ورسیږي نو دا څوک نه سم شي خبر کولای چې دا کار چا وکي ولې وکي او د څه دفاره وکي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي لسیمې په تېښته بریالي شوي خو د نیولو لپاره یې دوی خپلې هڅې پیل کړي دي. د یادې حملې مسؤلیت تر اوسه چا او یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو هم دا حمله د افسوس وړ بللې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ملا عبدالسلام ضعیف یو داسې کس یاد کړ چې د ځوانانو د روزنې په برخه کې هڅې کوي. ښاغلی ضعیف په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر و خو اوس د هغه وخت د ډیرو نورو چارواکو سره په عادي ډول په کابل کې استوګنه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پخوانی چارواکي تر حملې لاندې راځي، بلکې له دې وړاندې د طالبانو رژیم د کډوالو چارو وزیر مولوي عبدالرقیب تخاری وژل شوی او د ملا عبدالسلام راکټي په شمول په ځینو نورو هغو هم حملې شوي دي. کارپوان وایي افغان حکومت باید له هر ممکنه لارو د دې خلکو امنیت خوندي کړي او پرېنږدي چې یو شمېر تخریبونکي کړۍ د نورو په اشاره دلته اوسېدونکي کسان تر ګواښ لاندې راولي.
د ولسی جرګې یو استازی وایي له خلکو سره د عبدالله د ژمنو نه عملي کول د دې سبب سوی چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور لارګ سره خبرو ته حاضر سي. مرضیه احمدزی تفصیل لري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نږدې کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړ لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یو برخه ده. د ښاغلي عظیمی په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله سل په سلو کې ناکام دی او د خلکو حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابیږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې یې اجرایي رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله او اسلامي جمعیت تصمیم ونیو.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوي دي، خو په تېرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولی په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمی ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړیو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شاولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظره به مذاکرې فردي وي. هیله لرم هر کار چې کیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت له غړو په ځانګړي ډول د جمعیت له اجرایي رئیس سره وشي.
خو آیا ښاغلی نور په دغو خبرو کې د اجرایه ریاست استازیتوب کولی شي؟ په دې اړه د اجرایه ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عطا محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. ښاغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤل یوازې عبدالله دی، نه عطا محمد نور.
کومې خبرې چې په جمهوري ریاست کې د عطا محمد نور په نوښت شوي د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي. هو هیڅکله دا خبرې د اجرایه ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک له متن نه استازیتوب نه کوي. استاد عطا کولی شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوري ریاست سره خبرې وکړي چې د بانکي حساب مسایل دي او بهرني سفرونه، خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله لري.
خو ښاغلي سنچارکی عطا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمی خبرو په اړه سونه ویل. له دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې پر یو شمېر مسایلو تر هوکړې وروسته به عطا محمد نور د بلخ له سرپرستۍ څخه ګوښه شي. خو ښاغلي فرهاد عظیمی په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مذاکرو کې دا بحث اجباري نه دی چې ګواکې ښاغلی نور له خپل اوسني موقف څخه لرې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی بولی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره نوی وای چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې شوې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس مجیب الله خلوتګر آزادی راډیو ته وویل چې 2018 میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. د وویل په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی 420 قضیې ثبتې شوې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو 14 پیښې پکې هم شامل دي.
340 د خشونت قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوي ده. د پروس کال په پرتله 4 ځله د خشونت قضایا ډېر شوي ده. په 340 قضیې سه زمونږ په دفتر کې ثبت شوي ده. 14 د قتل قضیه ده او همدارنګه د 340 او 310 ترمنز د تحديث قضايا ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شپږو میاشتو کې د لوګر د پیغام راډیو مسؤول مدیر نصیر مدثر، په هلمند کې د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله زهیر، په زابل ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت او د امریکا د ملي راډیو خبریال ګیلکی او د ده همکار ذبیح الله تمنا وژل شوي دي. سربیره پر دې د روان میلادي کال په لومړیو کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر ځانمرګی برید شي، 8 کسان پکې وبژل شول او سباند شل پکې ټپیان شول. د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی بله مهمه پیښه ده. د افغانستان د رسنیو د بازار په نوم بنسټ وایي چې دغه وژل شوي د دوی د دندو په تړاو تر برید لاندې راغلي دي. همدارنګه د بی پولي خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و چې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې وژل شوي دي. افغان خبریال ممتاز بهیر آزادی راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پکار ده چې حکومت ورته یو ځانګړی بنسټ جوړ کړي.
زه د یو خبریال په توګه په خپله کاري ساحه کې مسؤلیت نه لرم. کله چې له دفتره بهر وزم په ساحه کې په رښتیا ویریږم. په ډیرو مواردو کې لیدل شوي دي چې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زما هیله او توقع د حکومت نه ده د افغانستان د خبریالانو دپاره یو ځانګړی بنسټ، امنیتي بنسټ باید مسؤلیت په غاړه واخلي چې دوی مسؤلیت خوندي وساتي.
که څه هم د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د وضعیت له خرابوالي او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري، خو د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي.
د افغانستان په امنیت شورا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم یو ځانګړی کړنلاره جوړه شوې او هم د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ یوه کمیټه چې غړي یې د امنیتي ارګانونو دي کار کوي چې حکومت له رسنیو سره په مشوره د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي.
بلخوا د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو ډېرېدو ته په کتو سره وایي چې حکومت د خبریالانو د وضعیت د ښه کولو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. دوی وایي د حکومت او رسنیو کومه ګډه کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې کارونه یې ښه نتیجه نه ده ورکړې.
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. په اورزګان ولایت کې ل سلګونو بې ځای سوي کورنوي سره د مالی مرستو لړۍ پیل شو. د اورزګان ولایت یو شمیر بې ځای سوي کسان له دغه مرستو څخه خوښتي خو له دولت څخه په خپل سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او کډوالو چارو ریاستونو د معلومات له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. له بې ځای سوو کورنۍ سره که څه هم وړاندې تر دې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې سوي، خو دا ځل له یو شمېر کورنۍ سره نغدي مرستې هم کېږي. د اورزګان ولایت والي محمد نظیر خروټي د شنبې په ورځ د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسیر موسسې له لورې د 400 هغه بې ځای سوو کورنۍ سره چې د جګړې له امله زیانمن سوي دي د سل امریکایي ډالرو نغدي مرسته کیږي.
هغه ممکن هدا پورې چې موږ خپل کوشش کړی دی دغه ټولې ادارې دي تاسې میډیا دی موږ هرې کومکي هغه ته تاسې د میډیا په حضور کې د ټولو ولسونو او هغه سروې ټیمونه چې دلته موظف سوي دي دغه موسسات چې اوس موږ مرسته کوو په دې کې موږ هیڅ تداخل نه دی کړی.
ښاغلی خروټي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو په ولسوالۍ کې هم د بې ځای سوو کسانو لپاره مرستې ورسوي. له دې سره د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار وایي که څه هم له بې ځای سوو کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته کېږي، خو وایي چې دغه مرستې کافي نه دي.
د روزګان د ولایت شرایط په دې وروستیو درو میاشتو کې ډېر سخت داسې په زیره سوی چې عم کې آن د انسان د تصور څخه د باندې یو کار دی چې دونه ضرر ورته رسېدلی دی.
په اروزګان ولایت کې د صحیح کارکوونکو د معلومات له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله و سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې نغدي مرستې ورسره وسوې له دولت څخه د مرستې مننه کوي.
چې زموږ سره نورې مرستې وکړي، نور یو زغه وکړي، یو کومکونه وکړي، یو کورونه مو ګرځېده خراب شوي دي، وتلې دي. د بینه ډېر زیانونه ولاکه په دغه رقم بېخي ډېر زیانونه ته ورسېدي.
دولت څه دا غواړو فقط امنیت راته راولي، موږ کورونه دي خلاص کړي او موږ منطقه دي آزاد کړي، خپل کورو ته خپل منطقې ته ولاړ شو. ژمی دي دلته ګزاره په ښار کې نه کېږي، هر څه ګران دي.
د پداسیال کې د چپ اورزګان ولایت کې تر دې وړاندې د 2000 بې ځای سو کورنۍ له جملې څخه د 2000 کورنۍ سره مرستې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اورزګان.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای سره سیږي. ورستۍ خبری مجله چې د ماشام تر او بجو دوام کوي له فرشتې نگات خبري.
تشکر سلام محمد صالح خستن نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. مقام های 5 وزارت افغانستان گزارش های فعالیت هایشان را به ولسی جرگه ارائه کردند. از عکس‌العمل وزارت دفاع افغانستان در مورد گزارش ها در رابطه با واگذاری پوسته ها و تجهیزات به طالبان در هلمند نیز در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در 24 ساعت گذشته در سرتاسر افغانستان 30 مخالف مسلح کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد برای مسئولیت کارمندان رسانه‌ها و اداراتشان عملاً اقداماتی را انجام دادند. 3 نفر در تونس در رابطه با حمله تروریستی بر بازار کریسمس در بلینک 12 کشته به جا گذاشت دستگیر شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 9 عملیات را در 8 ولایت بر ضد مخالفان مسلح دولت انجام دادند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حملات 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند.
قطعات ما 9 عملیات را سازماندهی کردند در 8 ولایت و ما توانستیم به دشمن اضافه 30 نفر زخمی و کشته را تحمیل بکنین. و اونها
بر اساس یک خبر دیگر، اداره عمومی امنیت ملی میگوید که یک فرد انتحاری که قصد حمله بالای ولسوالی اشرن قماندانی امنی ولایت پکتیکا را داشت قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. ملا عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان، میگوید که از مدت ها قبل مورد تهدید قرار داشت و امروز به رادیو آزادی گفت که با هیچ طرف یا گروه کار نمیکند. آقای ضعیف از کسی یا فرد نام نبرد، اما منتظر تحقیقات نهادهای امنیتی حکومت افغانستان است. این در حالی است که شام گذشته 2 مهاجم با موتورسیکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف در مربوطات ولسوالی بگرامی حمله کرده و یک محافظ وی را کشتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای مسئولیت کارمندان رسانه‌ها و اداراتشان عملا اقدامات را انجام داده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که یک طرز عمل مشخص و یک کمیته که مشمول تمام نهادهای امنیتی و خبرنگاری است از سوی شورای امنیت ملی تایید شده است. مقام‌های محلی در فرا میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی 5 پلیس کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. ناصر مهری سخنگوی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در قریه شمالگاه ولسوالی بالا بلوک اتفاق افتاده است. ادامه اخبار. مقامات تونس میگویند که برادرزاده حمله کننده بر بازار کریسمس در شهر برلین و 2 مظنون دیگر را که در عین شبکه افراطی کار میکردند بازداشت کردند. در اعلامیه وزارت داخلی تونس که امروز به نشر رسید گفته می شود که این 3 متهم به گروه ارتباط داشتند که با تروریست انیس آمری شخصی که حمله تروریستی را در بازار کریسمس برلین انجام داد رابطه داشتند. این وزارت گفته است آمریکا یک تبعی تونس بود و برادرزاده 18 ساله خود پول فرستاده بود تا در اروپا با او همراه شود. آمری 24 ساله که شب گذشته در یک برخورد با پلیس در ایتالیا کشته شد، روز 19 دسامبر یک لاری را به سرعت به بازار مزدحم کریسمس در برلین رانده 12 نفر را کشته و 10 نفر دیگر را زخمی ساخت. مسافرین طیاره ربوده شده لیبیایی که مسیر پرواز آن به سمت مالتا تغییر داده شده بود، امروز صبح به سمت خانه های خود راه سپار شدند. در این مورد وزیر داخلی مالتا کارمیلو آبیلا معلومات داد. که چمبری رئیس دفتر صدراعظم مالتا در صفحه تویتر خود نوشته است که جریان گروگانگیری خاتمه یافته و عمله و مسافرین طیاره همه صحیح و سالم به سمت طرابلس پرواز کردند. دوروباینده لیبیایی دیروز یک پرواز داخلی را مجبور ساختند که به سمت مالتا برود و آنها می‌خواستند در کشورهای اروپایی پناهنده شده و به گفته مقامات مالتا خواهان تشکیل یک حزب نو سیاسی به احترام رهبر سابق لیبیا معمر القذافی بودند. مقابله با پلیس بدون برخورد پایان یافت و روبایندگان تسلیم شده و تمام 117 مسافر گروگان بدون آسیب رها شدند و روبایندگان قرار است امروز به این جرم متهم شوند. طیاره شرکت هوایی دولتی لیبیا افریقیا از شهر جنوبی لیبیا صفحه پرواز کرده و باید به طرابلس می رفت، اما مسیر آن به سمت مالتا تغییر کرد. حکومت قذافی در جریان شورش های بهار عرب در شرق میانه در سال 2011 سقوط کرد و خود وی کشته شد. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خود باشند. ویسنا ولوویچ، یک استیواردس سربیایی که از یک سقوط 10,000 متری انفجار طیاره در سال 1972 نجات پیدا کرد، در سن 66 سالگی وفات نمود. جسد بیجان ولوویچ در آپارتمانش در بلگراد پایتخت سربیا پیدا شد. دلیل مرگ وی تا حال معلوم نیست. ولوویچ 22 ساله بود که به حیث استیواردس در شرکت هوایی یات یوگسلاویا در آن وقت کار میکرد. در 26 جنوری سال 1972 طیاره DC-9 که وی مهماندار آن بود به خاطر یک انفجار احتمالی تروریستی در هوا منفجر شد و او 10,000 متر مانند پر بر کوههای برف‌آلود کشور چکسلواکی سابق افتاد. او شدیداً زخمی شده بود و استخوان سر و دو پایش هم شکسته بود. تمام 27 سرنشین دیگر این طیاره هم تلف شدند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. مقام های 5 وزارت افغانستان گزارش فعالیت هایشون را به ولسی جرگه هراه کردند.
مصرف بودجه عادی و اشرافی در نظر از در حدود 650,000 مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج، بیشتر از 6,000 جواز جدید و جواز تبدیلی دیگه اجرا شده.
وزارت دفاع افغانستان گزارش ها در مورد واگذاری پوسته ها و تجهیزات به طالبان را در هلمند بی اساس می خواند. آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید انگام تعمیل خط دیورند از سوی انگلیس ها پاکستان وجود نداشت.
زمانی که خط تحمیل شد برای افغانستان، پاکستان وجود نداشت. ولی باعث جانشین حکومت انگلیس از اونا میخواین که مسئله را چون افغانستان به رسمیت نشناخته اینا ده کنند.
مقام های امنیتی افغان یک تبعی ایرانی را از چنگ ربایندگان آزاد کردند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی می کنه. مقامات 5 وزارت گزارشات فعالیت هایشون را به ولسی جرگه افغانستان ارائه کردند. این وزارت ها شامل وزارتخانه های خارجه، مالیه، اقتصاد، تجارت، صنایع و کار و امور اجتماعی افغانستانند. مسئولان این وزارتخانه ها که در جلسه امروز در ولسی جرگه صحبت می کردند، بلند بردن ظرفیت، طرح و تطبیق برنامه های ملی و بین المللی، مصرف بودیجه و مبارزه با فساد را از دستاوردهایشان در سال 1395 خورشیدی عنوان کردند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
با سلسله استماع گزارش سالانه وزارت ها، ولسی جرگه وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و معینان وزارت‌های خارجه و کار امور اجتماعی را برای ارائه معلومات درباره کارکرد یک سالهشان به این جرگه فراخواند. اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان در این نشست از بلند رفتن عواید ملی، آوردن اصلاحات در بخش گمرکات، به دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی و مصرف بهتر بودجه در سال 1395 خورشیدی را از دستاوردهای مهم حکومت این کشور خواند.
مصرف بودجه عادی و انکشافی در سال 1395 به 74%، یعنی مصرف 354.3 میلیارد افغانی رسیده است که با مقایسه سال مالی 1394 25 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
آقای حکیمی همچنان از نهایی شدن قانون برنامه مشارکت عامه و خصوصی بر پروژه های اقتصادی و برنامه آسان خدمت در بخش دولتداری را از تلاش های وزارت مالیه خواند. در این حال نصیر احمد اندیشه، معین وزارت خارجه نیز تدوین دورنمای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد روابط با کشورها و برگزاری نشست‌های مهم ملی و بین المللی را از برنامه‌های این وزارت در سال 1395 خواند. آقای اندیشه همچنان در مورد برنامه‌های بعدی آن وزارت در بخش‌های مختلف در سال 1396 خورشیدی چنین توضیحات داد.
در نظر از در حدود 650,000 مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج در جریان سال 96 تذکره و پاسپورت توزیع گردد. بازرسی و تفتیش 25 نمایندگی ولایتی، کنسولی و سیاسی خارجی، دیزاین و چاپ 4.5 میلیون جلد پاسپورت جدید، ایجاد کنسولگری ها در شهرهای حیدرآباد، کلکته، شیراز، ایران و لاهور، پاکستان.
وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست مبارزه در بخش فساد و طرح برنامه‌های مهم در خصوص ارزیابی موسسات غیر دولتی را از دستاوردهای آن وزارت عنوان کرد. عبدالستار مراد تاکید کرد که در بخش مشخص ساختن پروژه‌های انکشافی برنامه جدید را آغاز می‌کنند و بر اساس آن در مورد پروژه‌های انکشافی دسترسی به معلومات فراهم می‌گردد. این در حالی است که همواره از فساد در پروژه‌های انکشافی انتقاد شده و وکلا در اکثر نشست‌هایشان از شفافیت در مصرف بودجه این پروژه‌ها ابراز نگرانی کردند. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع نیز از طرح برنامه‌ها و ایجاد سیستم‌ها در سال 1395 در چوکات آن وزارت خبر داده و تاکید کرد که برای ارتقای ظرفیت، مبارزه با فساد و ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت کارهای موثری انجام شده است.
در 3 ماهی که ادغام صورت گرفته، بیشتر از 6000 جواز جدید و جوازهای تمدیدی دیگه اجرا شده که آیده که به دست آمده بیشتر از 2.5 میلیون دلار آمریکایی است.
ولسی جرگه در هفته گذشته نیز مسئولان وزارت‌های دفاع، مهاجرین و عودت کنندگان، اقوام و قبایل، انکشاف دهات، انرژی و آب، فواید عامه و ترانسپورت را نیز جهت ارائه گزارشات یک سالهشان فراخوانده بود. اما کارشناسان ارائه این گونه گزارشات از سوی وزرا را نمایشی خوانده و میگویند این کار هیچ سودی برای مردم ندارد. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید وکلا به خاطر موثق بودن گزارش باید در طول سال از چگونگی مصرف بودجه در ولایت نظارت داشته و در جریان ارائه گزارش خواستار پاسخ از سوی وزرا گردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید بس روی خط دیورند و آبهای جوری افغانستان با کشورهای همسایه عق افغان هاست و هیچ کشور نباید از این بابت ناراحت شود. آقای کرزی امروز این افتتاح مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین که در بخش سرحدات و آبهای کشور مطالعه می کند گفت افغانها خط دیورند را به رسمیت نمی شناسند و از پاکستان به عنوان کشور جانشین انگلیس می خواهد که افغانها را درک کند. آرزو غیاسی در این مورد گزارش دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید افغان ها از ناحیه سرحدات به خصوص خط دیورند و آبهای این کشور مشکلات زیادی را متحمل شده اند و روزشان به در نشست در کابل گفت بحث در این زمینه از حقوق افغان ها است و ابراز امیدواری کرد که کشورهای همسایه نیز این مسئله را درک کنند. آقای کرزی در نشست افتتاح مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین که برای مطالعه در بخش سرحدات و آبهای کشور ایجاد شده از پاکستان خواست تا موقف افغانها را در مورد خط دیورند درک کند.
زمانی که خط تحمیل شد بر افغانستان، پاکستان وجود داشت. یعنی ما از حکومت پاکستان در مورد گلی نداریم. ولی باعث جانشین حکومت انگلیس از اونا میخواین که مسئله را چون افغانستان به رسمیت نشناخته، اینا این را بدانند و درک کنند. این به معنای خدا را کرده دشمنی با پاکستان نیست. این را مرزو داریم پاکستان بدانه که خط دیورند بر مردم افغانستان، بر سرزمین افغانها از دور استعمال انگلیس تحمیل شده و مردم های منطقه از هم جدا کرده.
آقای کرزی افزود کشورهای همسایه در رابطه با چگونگی استفاده از آبهای این کشور با افغانستان تفاهم داشته باشند و بدانند که افغانها به عنوان یک ملت حق پیشرفت و انکشاف را دارند. مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین در هماهنگی با ارگان‌های مختلف به هدف مطالعه و تحقیق سیستماتیک مشکلات سرحدی، ارائه راه‌حل‌ها و تقویت آگاهی عامه جدیداً در کابل به فعالیت آغاز کرد. مقامات افغان در گذشته نیز گفتند که بس روی خط دیورند از صلاحیت مردم افغانستان بوده و حکومت مسئولیت دارد تا از سرحدات کشور به گونه جدی محافظت کند. اما در پیوند با آبها، رئیس جمهور غنی از آغاز کار ساخت حدود 20 بند یادآوری کرده و گفته است که پس از این آب افغانستان به گونه رایگان به کشورهای همسایه جریان نخواهد داشت. در این حال عبدالله هیواد رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نوین افغانستان میگوید به جز از 76 کیلومتر تمامی سرحدات افغانستان توسط کشورهای استعماری تعیین شده و 58 میلیارد متر مکعب آب این کشور نیز به گونه رایگان در کشورهای همسایه می‌ریزد. وی می‌افزاید که اگر موضوعات سرحدی و آب با کشورهای همسایه حل نگردد، افغانستان هرگز از وضعیت فعلی رهایی نخواهد یافت.
اگر ما مشکل سرحدات و آبهای خود با ایران و پاکستان و همسایه دیگه خود حل نکنیم، ما دمی قهقرایی که قرار داریم قرار داریم. فلحاظا خواهش ما ایست که به خاطر حل معضلات دائمی، حکومت باید در کنفرانس های بین المللی موضوع آبها و سرحدات افغانستان را یادآوری کند.
آقای هیواد گفت که اگر محاسبه درست و قانونی در خصوص آبهای جاری افغانستان به کشورهای همسایه صورت گیرد، این کشور هم ساله بیش از 100 میلیارد دلار از این درک از ایران و پاکستان به دست خواهد آورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را به اساس می خواند که گویا شمار از پوسته های امنیتی با تجهیزاتان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به طالبان مسلح و گزار شده است. قبل از این برخی از رسانه ها گزارشات را به نشر رساندند که وزارت دفاع می خواهد از برخی ولسوالی های هلمند عقب نشینی کند. همکارم لیزا حیدری در این مورد با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد این گزارش ها پرسیده است.
ما هیچ جای را به دشمنان تا او کنون تسلیم ندادن و تسلیم نمی کنیم. و این گپ از ریشه غلط است. رسانه هایی که در این ارتباط بعضی مسائل را کج راپور دادن و به مردم ارائه کردن، اونا خودشان مسئولیت خود دائم خواهند پذیرفت. ولی تا جایی که با وزارت دفاع ارتباط داره، مارج پیش ماست، در اونجا معاملیات دارن و فعالیت های تستوی بر علیه دهشت افغانان ادامه داره و یقیناً که ما از اونجا دستاوردهای بسیار خوبی هم داریم و بالاخره به یک کلمه که مارج پیش ماست، پیش ما خواهد.
یک تعداد اسناد برخی از رسانه ها دست یافتند که گویا نیروهای امنیتی هنگام از اینکه پوسته هایشان به طالبان مسلح رها میکنند، تجهیزات خود هم با اونها واگذار میکنند. آیا کدام قانون در این قسمت وجود دارد نگهداری بکنن از پوسته های امنیتی و یا از تجهیزات نظامیشان؟
کسایی که و یا رسانه هایی که اینطور مسائل و اسناد را به مردم ارائه کردن، اونا بگویند که همین اسناد را از کجا آوردن. وزارت دفاع ملی
شورای امنیت ملی و سردرستی وزارت دفاع در جریان نیست و یک ولسوالی را تخلیه کردن و یا یک ولسوالی ایجاد شدنش بر ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان شورای امنیت ملی و وزارت دفاع و سردرستی وزارت دفاع ملی ارتباط دارد که هیچگاه چنین هدایتی از ایجا صادر نشده و در دستور کار ما نیست. بنان اسناد غلط است، تزویر است، جعلی.
اقدامات آیا در این قسمت به خاطر جلو چنین فعالیت‌های رسانه‌ها از طرف شما گرفته شده یا خیر؟
خب ما برشان نظرات خود مشترک ساختیم. ما به حیث کسی که سخنگویی وزارت دفاع را فعلا به عهده دارم رفتم همراهشان شیشتم برشان گفتم که مارج تخلیه شده یا نه. گفتن نه. گفتم شما در برابر آن چه به نشر سپردید و حقیقت می‌دارد چی پاسخی دارید؟ منافع اولیای افغانستان را در نشر مسائل در نظر می‌گیرید یا خیر؟ در صورتی که فرزندان رشید افغانستان منسجم در جزتام‌های اردوی ملی در مارج مصروف فعالیت‌های محاربه‌ای هستند، شما چرا به خراب ساختن امنیت روانی مردم فعالیت میکنین؟ اونها هیچ جواب دیگه ارتباط نداشتن و گفتن که ما فقط دنیمی اسناد به دست آوردیم.
گفته میشه که بعضی از ولسوالی ها در هلمند مانند دیشو، باغران، موساکلا و نوزاد اینا به دست طالبان مسلح افتاده. در این مورد چی نظر دارین؟
ما برای شما اینطور میگم در اون جایی که فقط خط جنگ از دوای دشمنا قرار دارن وجود دارن و ما به سرکوبشان ادامه میدیم. ولی اومدین سر ولسوالی نوزاد و موساکلا و باغران شما از تلویزیون‌های متعدد شنیدین، از رسانه‌ها شنیدین که ما چندین دفعه در موساکلا و نوزاد اونجا عملیات کردیم و در عملیات خود چندین زندان‌های دشمن را در اونجا شکستاندین و بالاخره مردم را از زندان‌های ازو خلاص کردین و حتی فعالیت‌های محاربه‌ای ما باعث این شد که ساز و برگ دشمن در اونجا اخلال شوه و ما تعداد زیادی از دشمنان را در ولسوالی موساکلا و نوزاد دستگیر کردین و به پنجه قانون سپردین. بنان جایی که ما نیستیم به معنای از این نیست که اونجا دشمن است.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی پسته های امنیتی ولسوالی مرج ولایت هلمند در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارند.
مجله خبری رادیو آزادی
6:50 شام به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مقام های امنیتی کندوز از تلاش جنگجویان خارجی برای ایجاد پایگاه ها در امتداد سرحد با تاجیکستان خبر می دهند. به گفته این مقام ها جنگجویان خارجی تلاش دارند تا با ایجاد پایگاه ها در امتداد سرحد با تاجیکستان این رهگذر کشورهای آسیای میانه را ناامن سازند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز در این مورد گزارش را فرستاده.
لوی پاسوال شیرعزیز کاموال قماندان زون 808 سپینزر در شمال شرق کشور در گفتگو با رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی وابسته به شبکه جندلا، چچن، اویغور، ازبکستانی ها، تاجکستانی ها و عرب ها پلان دارند که قرارگاه های نظامیشان را در سرحد ولایت کندوز نزدیک به سرحد کشور تاجکستان ایجاد کنند.
من گرزه بیداده چه دقیقه تورستان غواری چه دلتا داده جندلا.
ترورستان خارجی به ویژه گروه جندلا، ازبکستانی ها، تاجکستانی ها، چچن، اویغور و گروه افراطی عرب می خواهند در کندوز که با تاجکستان سرحد دارد و به کشورهای آسیایی نزدیک است در این ولایت قرارگاه داشته باشند که افرادشان را به اینجا انتقال دهند. ولی تلاش ما این است تا پلانهای آنها را خونسا بسازیم و قسمی که خونسا هم شده است. آقای کاموال بیان نمود که برنامه‌های زیر دست دارند که باراندازیان مخالفان مسلح حکومت به خصوص جنگجویان خارجی را در این ولایت سرکوب خواهند کرد. اما وای در خصوص ارقام دقیق جنگجویان خارجی چیزی نگفت.
دوستم قطعاً خپل خود کفادی او د کول شم سقلانه دول باند.
عملیات‌های ما در کندوز جریان دارد، هم زمینی و هم هوایی و نیروهای خارجی در این عملیات سهم ندارند. حالا قطعات نیروهای افغان آماده هستند و می‌توانند به گونه مستقل عملیات‌ها را انجام دهند و قوات‌های هوایی افغان ما را در این عملیات‌ها حمایت می‌کند. با این همه امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندوز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در این ولایت به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه گسترده دوامدار راندازی نشده است که در نتیجه آن جغرافیای تحت کنترل دولت انکشاف یافته باشد. آقای ولی در ادامه افزود:
شما میبینید فقط مرکز شهر هدف مدنی ادارات دولتی و خانه‌های و نایه‌های شهر
زیر کنترل حکومت است. و زمانی که اندکی گوشتر از شهر میرین، در 2 کیلومتری 3 کیلومتری از شهر شما که وقتی که بیرون میبرین، اونجا دیگه حکومت مسلط نیست و مخالفین حکومت تخلید.
در همین حال شماری از باشندگان کندز میگویند که اگر در فصل زمستان به هدف بهبود وضع امنیتی ولایت گام‌های عملی برداشته نشود، اما با گرم شدن هوا وضعیت امنیتی کندز وخیم‌تر خواهد شد.
خدا مشکلات ډیر زیاد دي او خصوصا دولت نه پکار ده باید چې په دې معنی یو عمل وکړي.
مشکلات خیلی زیاد است و دولت باید به اسرع وقت به این معضله بزرگ امنیتی رسیدگی کند و اگر توجه نشود وضعیت بدتر می شود و با بدتر شدن وضع امنیتی مردم ملکی در بدر می شوند. این در حال است که چند روز پیش مقام‌های محلی کندز از راندازی عملیات گسترده تصفیه زمستانی تحت نام پامیر یک به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی در سطح این ولایت خبر داده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، با رادیو آزادی که باشید. از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگر با خبر میشید. نیروهای امنیتی افغان یک تبع ایرانی را که چند روز پیش در هرات اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. محمد آصف رحیمی، ولی هرات، از بازداشت 5 تن در پیوند به این رویداد نیز خبر داده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
این تبع ایرانی که راننده یک راده تانکر گاز بوده، 3 روز قبل از مسیر شورای هرات اسلام قلعه اختطاف شده بود. محمد آصف رحیمی، والی هرات، میگوید فرد اختطاف شده در عملیات نیروهای امنیتی از قید اختطاف کنندگان آزاد شده است. او گفت 5 تن به اتهام این قضیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در پیوند به این قضیه به تعداد 5 نفر باشندگان شهرک قدس‌آباد در ولسوالی کوسان دستگیر و غرض تحقیقات ابتدایی به ریاست محترم امنیت ملی انتقال گردیدند که سرکردهشان به نام عجبگل ولد وزیر، باشنده قدس‌آباد ولسوالی کوسان، متواری و تحت پیگرد پلیس قرار دارند.
والی هرات امروز فرد اختطاف شده را به سرکنسول ایران در ولایت هرات تسلیم نمود. محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در هرات، از اقدام نیروهای امنیتی به خاطر آزادی تبع ایرانی از چنگ اختطاف کنندگان استقبال کرد. آقای افخمی گفت وضعیت امنیتی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
خب ما الحمدلله امسال شاهد هستیم با لطف و کمکی که دوستان انجام دادن و پیگیری هایی که انجام شد، امسال مسیر جاده اصلی دو قارون به هرات از امنیت بهتری برخوردار هست. ما در سال گذشته ربایش های بیشتری داشتیم، ولی امسال این پروسه به حداقل ممکن رسیده.
شورای هرات اسلام قلعه، جایی که 3 روز قبل یک تبع ایرانی اختطاف شده بود، از جمله مناطق پر رفت و آمد اتباع ایرانی در ولایت هرات است. مقامات ملی در ولایت هرات گفتند که در جریان سال جاری خورشیدی 34 تن در ولایت هرات اختطاف شدند و در حال حاضر تنها 1 افغان و 1 ایرانی در قید اختطاف کنندگان قرار دارند و متبقی آن آزاد شدند. این در حالی است که سال گذشته بیش از 70 تن به شمول 10 تبع ایرانی در هرات اختطاف شده بودند. مقامات ملی در هرات میگویند با این رقم آمار افراد اختطاف شده نسبت به سال گذشته تقریبا 40% کاهش یافته است. اخیراً محمد آصف رحیمی، والی هرات، به خبرنگاران گفته است که اختطاف کنندگان به کمک افراد وابسته به طالبان دست به این اقدام میزنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اتحادیه های مسافربری زون غرب افغانستان از 3 روز به این سو اعتصاب کاری کردند. مسئولان این اتحادیه ها و برخی رانندگان موترهای مسافربری از خرابی راه ها، نبود سیستم های معیاری و اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاراها شکایت می کنند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر.
پس از اعتراضات برخی اتحادیه‌های باربری در افغانستان، اتحادیه‌های مسافربری زون غرب نیز از 3 روز به این سو فعالیت‌هایشان را متوقف ساختند. بنیامین وردک مسئول کمیسیون این اتحادیه ها و محمد خالد یکی از رانندگان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند با آنکه مالیه و محصول گمرکی تعیین شده را به حکومت میپردازند، اما در شارها از موترها اخاذی های غیر قانونی صورت میگیرد. آنان میگویند که پلیس ملی و پلیس محلی نیز به گونه غیر قانونی از آنان پول میگیرند.
دولت دمو پسک سهلنگاری کرد
و میگوید حکومت توجه ندارد، سرک ها خراب است، اخاذی های غیر قانونی صورت میگیرد، مالیه و محصول قانونی که حکومت از موترهای مسافربری عرض می کند حق آنان است که می پردازیم، اما باید در بدل آن برای ما خدمات ارائه شود که نمی شود. پسته های ملیشه ها در جند و دلاران پول غیر قانونی عرض می کنند. وی می گوید خواست اول ما از حکومت ترمیم راه، پل و پلچک است، پس از آن موظف ساختن ترافیک برای کنترل شارع است تا تیز رفتاری های وسایط را کنترل کند، و بر علاوه آن پلیس محلی در مسیر به نام های مختلف پول غیر قانونی عرض می کند. اتحادیه های مسافربری زون غرب هشدار می دهند که اگر حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکند به اعتصابشان ادامه خواهند داد. اتحادیه های باربری نیز پیش از این به گونه مشابه دست به اعتصاب زده بودند و از اخاذی های غیرقانونی شکایت داشتند. از سوی دیگر صدها مسافر که قصد سفر به زون غرب را دارند شب و روزشان را در عقب درهای بسته این اتحادیه ها سپری می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در وبسایت رادیو آزادی هم خبرهای افغانستان و جهان، گزارش ها و هم گزارش های تصویری را دیده می تانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.